درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم الهی و احترامات می قبول کی قدر منو ګل لیس کوم کو زبرشنا غفار یزل به هم تاسو ټول تشرغلاس پم د وون ټولګي جغرافیه مزمن او هم لوسته اله من دیم چې تاسو ټول قدر من ازر تراتیج د کوون کی برت روغ جوړ صحت مند او سجه او سه حاجه می بوم پتن می درنه ګل لیس کوم کو لک سرنګ چې مر تاسو د نن ورځې درسي مضمون جغرافیه او هم ټولګي کتاب او هم لوستین اله من دیم تاسو ټول درنه زکون کی د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سزدا کړی ګل لیس کوم کو کله دین چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کوم تاسو ټول کډر مون زده کوونکو نه هیله لرم چې خپل د وون ټولګي جغرافیه مضمون کتاب او کتابچا او قلمونه د ځانو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل ترې استفاده وکړي بلکې له خپل نورو ملګرو او دوستانو او کورنۍ غړو سره هم شریک کړئ درنو ځکون کور ازو د لوست پر لورمنیزم راستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع بشری جغرافیه د افغانستان اقتصادي جغرافیه د کتاب صفحه له وصل وشته مینه پیل به تر 350 سی پی پری هم چې نن درنو کدر من ځکون کو زمرا استاسو د نن ورځې درسي احتاب یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له بشری جغرافیه څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافیه دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړه معلومات ترلاسه کړو نستاسو د ټولو ګلالي یو قدر من زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم هیله من دیم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي درنو زده کوونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان بشري جغرافي په حق لولو د افغانستان د نفوسونو په حق معلومات ترلاسه کوو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول درنو زده کوونکو په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو په درې برخې غرونو نیولې ده همچنان زموږ ګران هیواد افغانستان د نفوس له لحاظ څخه 10 میلیونه وګړي لري چې دغه سروې یا هم دغه کوم سروې چې سوي د پدیر له سعودي نیوم مریض کال کې په افغانستان کې په هرو کیلومتري مربع کې د وګړو ګڼوالي په منځني توګه شپږ سلويش تنه وو او همچنان د نفوس ویش په افغانستان کې سرتر سوال سوي دي په ټولو ځایونو کې یو ډول نه دي په ختیځ سیمو کې د نفوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې زیات او هم چنار په سویل ویدیزو او منځري برخو کې د نفوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې په کم اندازه سره دی هم چنان د هیواد اوسیدونکو د بیلابیل سیاسي اقتصادي او اقليمي عواملو پر اساس له کلینا د شهر په لور باندې مهاجرت کوي چې دغه کار په شهر کې د خلکو د ګڼوالي لامل ګرځي همدارنګه درنو ګلالیز د کاون کوز مردکران هیواد افغانستان قومونه شمیر شری په افغانستان کې کوم زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې مردکران هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد سوي نو په همدې خاطر سره هر طبيعي کې د افغان په نوم سره یاد شي یعنی موږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو نو په هر طبيعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یاد شي او هم چې نن د بشري جغرافیه له نظر څخه افغانستان بیلابیل قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی تاجک دی هزارات دی اوزبک دی ترکمن بلوچ پښین نورستاني او د سنور پرمختللې کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نور څه هم جوړ سی ودی لکه پښتانه او تاجکان چې دی چې د دې سیمو له آریایانی نژادونو څخه شمیرل کیږي او هم چنان د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم کومونه چې ژوند کوي یعنی تاجکان پښتانه د افغانستان په زیاتو برخو کې ژوند کوي او هم چنان هزارګان اوزبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو ترکمنانو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړ سطحو او شمالي برخو کې اوسېږي نورستانیان او پښین هم له اصلي کومونه څخه دي چې په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي او بلوچستان هم د دې هیواد له اصلي اوسیدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوچستان ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل لویدیز کې ژوند سره تړلی وي همدارنګه درنو ګلالیز د کوونکو د چمرتاس د افغانستان د قومونو په حق له معلومات تر لاسه کړو، اوس هم په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق له معلومات لاس تر راوړو. په افغانستان کې زیات شمیر ژبې دي موجود دي چې د هغو له جملو څخه په خپل قابو ډېرش ژبې موجود دي چې هر ژبه خپل ځان ته جلا لهجې لري او جلا ډول خبرې ورباندې کېږي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله پښتو، دری، ازبکي، ترکمني، بلوسي، فراچي، منجي، واحي، زیباکي، اشکا هشمی، پشهی، نورستانی، تیریایی، جنتی، سندی، پنجابی او نوری دی چی دغه ټول ژبې په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی، خو له دې ټولو ژبو څخه یو په خپله پښتو او بل هم دری دی چې زموږ د ګران هېواد افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبې سره بلدتیا لري او زیات شمېر خلک په پښتو او دری ژبو باندې خبرې کوي. زموږ ګران هېواد افغانستان رسمي ژبې چې دي هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي، ترکمي، بلوسي، نورستاني او پشهیي دي چې په خپلو سیمو کې د درېیمې ژبې په توګه سره رسمیت لري، یعنې زیات شمېر کسان چې دي هغه په پښتو او دري خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د درېیمې ژبې په توګه سره شمېرل شوي دي، او همچنان ازبکي ژبه ده، ترکمني ژبه ده، نورستاني او پشهیي ژبې چې دا په درېیمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پېژندل شوي دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق له ولو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرب دي او زیات شمېر خلک د اسلام مقدس دي پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي، او همدارنګه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په حق له معلومات ترلاسه راوړل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په حق له لولو. افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هېوادونو له جملو څخه دی، یعنې که چېرې موږ تاسو قاني منابع ته وګورو، یو له قاني منابع له لحاظ څخه یو بډایه هېواد شمېرل کېږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود د افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کېږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په هکله لولو چې افغانستان یو له هغه هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات د نباتاتو باندې ولاړه ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې ولوستلی سو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده، ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کېږي، نباتات پکښې وده کوي، دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې زیات دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شنه کیږي. افغانستان داسې هېواد دی چې فصلو کې 15 اتیا خلک د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هېواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوې کول، د سرویو په وسیله د کروندو د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کیږي، یعنی په کلتوري ډول سره دغه یوې کول چې دی د غویو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کرونده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمېر خلک سرته رسوي. زموږ د هېواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، کندې، لوبیا، نخود، می، مشنګ، دا ټول زموږ د هېواد د حاصل د حاصل هیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې دا نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راشنه کېږي، او ورسره د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلري زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان یو د مهمو حاصلاتو څخه غنم دی. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د منی او پسرلي په موسمونو کې کرل کېږي، چې دغه غنم چې دی په خپله د منی په منی کې دغه غنوم په ش توګه سره چې کله هوا توده وي په تودو سیمو کې کرل کیږي چې دغه زمکی چې د پخپل 2500 متر لوړوالی او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متر لوړوالی پرې کرل کیږي او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي. همدارنګه دغه کوم غنم چې دي د تودو برخو په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. یعنی ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده او په دې کې موږ او تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګه لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د کابا وری په میاشتو کې د غونډیو په لمونو او هوارو ځمکه کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبیږي. افغانستان شپږ میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.5 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې نري او غټې وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي چې وروسته دوم حاصل چې دی هغه پخپله وریجې دي چې زیات شمیر په افغانستان کې کرل کیږي چې دا پخپله په 214,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. وریجې د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری بره وریجې دي او د کونړ د وریجې دي، د لغمان نری وریجې دي، د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې او د مزار شریفې وریجې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ او تاسو لاسته راوړلی. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو د لوست په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جوارو په حقله معلومات لولو. جوار چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات دود لري او همچنان کرنه په افغانستان کې د 2600 متر لوړې پرې کیږي او د کرنې ساحه یې 15,000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولی شو چې جوار هم په ورو ډول سره تبدیل کړو چې د هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګه د حیوانات او خوراکه هم ده، همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درنو ګلالي زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیه او د افغانستان اقتصادي جغرافیه په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو په دې وپوهېدلو چې افغانستان بشري جغرافیه کې څه موجود دي او په اقتصادي جغرافیه کې څه موجود دي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو یا هم سوالونو پر لور باندې راځو. کوم چې تاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درې سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې لیکئ او ځوابونه به یې ورته ورکوئ. لومړی سوال درنه زده کوونکو د افغانستان د رسمي ژبو نمونه واخلئ. یعنی د افغانستان رسمي ژبې کومې دي کوم چې افغانان زیات افغانان ورپنې خبرې کوي. دوی د هیواد د غوره کرنیزو محصولاتو نمونه واخلئ. یعنی د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم په کوم دلیل ویلی شي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی. تاسو ټول قدرمن او درنه زده کوونکو به همدغو درو سوالونو ته ځواب ورکوئ او وروسته به یې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریکوئ. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم په یو څه باندې پوه شوي واوسیږي او یو څه معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوند لاسته راوړي واوسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه لای احترامات مقبول کی کدرونه او کله لیسکون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرا غلاس مهم د اتم ټولګي جغرافي مضمون او هم لوسته لمن دیم چې تاسو ټول کدرونه او کله لیسکون کی برتر او چور او صحت مند او سری او د صحت جامع و پتن رونا سکون کو زمرا تاسو د هم لوست موضوع د امریکا د لوی چی د جغرافي موقعیت په حق له سپوهی شي کتاب صفاله یو 15 مینه په بهتر اته 15 سی پریپری همدارنګه کډرمن او کللی سکون کوز مرسته سودنن رزي درسي هدف عبارت دي لومړی د امریکا د لوی وچی د جغرافي موقعیت په حق له سپوهیږي دویم د امریکا د لوی وچی د کشف په حق له سپوهیږي دریم طبيعي جغرافي نو ستاسو د ټولو کډرمن او کللی سکون کو د پراته او جو د کټ په هله ما هله د سټل استر پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ترنو سکون کو د سیس مرسته سودنن رزي د لوست موضوع ډیره په ځړ پورې او د چاس په دځک په تیر ورځ لوستنه کې مرسته تاسو ته ورو فاده لوي چې په حق له معلومات لاسته نو د نن ورځې په لوست کې به موږ تاسو ته د امریکا په سیر د یو غټ پرازین په حق له معلومات ولرو خو جو که درمونه ځکونکو کچېره موږ تاسو د دې متوجي وو چې امریکا یو له هغو لویو چلو جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په نړۍ کې یو له زبردست او قوي ترینو ملکونو له جملو څخه شمیرل کیږي نو د امریکا د لویو وچې د موقعیت له روې څخه امریکا لویو وچې د 15 درجه او یو سل او 8 درجه لوی دي ستل بلدونه او څلور اتیا درجه شمالي ارزل بلدونه او 55 درجه جنوبي ارزل بلدونه ترمنځ په موقعیت لري کوم چې د مساحت له مخې څخه د امریکا لویو وچې یو لغټو لوی وچې له جمهور څخه شمیرل کیږي چې 2.3 میلیونه کیلومتر مربع مساحت دی او د امریکا د لوی وچې ډیر لیري شمالي نقطه چې د قدر منځ کوونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډیر لیري نقطې یې چې دی د کیپ هارون دماغ دی کوم چې یو لیري نقطه له جمهور څخه شمیرل کیږي او دا د امریکا د لوی وچې په جغرافي موقعیت کې یو ارزښتمنو برخو څخه شمیرل کیږي د دې تر څنګ قدر منو غوړلې ځکونکو د امریکا د لوی وچې وجدوالي له شمال څخه سویلته 15000 کیلومتر دی او سوریا هم بردواله چې دی له ختی څخه لویدیس طرف ته په مختلفو برخو کې یو بل سره تفاوت لري یعنی په یو حالت باندې نه دی یو بل سره په تغییر کې دی د دې تر څنګ کډر مونږ غوړلې ځکونکو د لوس په دې برخه کې مرسته تاسو د امریکا د لوی وچې د ویش په حق لولو امریکا لوی وچې پر څو برخو باندې ویش څه ده او څنګه تقسیم څه ده د دې په حق معلومات لسته همیشه دا په یاد وساتئ چې کډر مونږ ځکونکو د امریکا لوی وچې له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویش څه ده یعنی د دې تقسیم باندې څه ده پر دریو برخو باندې څه ده چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت یعنی یو چې ده شمالي امریکا ده بل چې ده منځني امریکا ده او دریمه چې ده هغه په خپل جنوبي امریکا ده یعنی دا پر دریو برخو شې سوي دي چې هرې وته جلا جلا نومر کول سوي لومړی برخه شمالي امریکا دویمه برخه منځني امریکا دریمه برخه جنوبي امریکا د امریکا د غلوې وچې چې ده کډر منځکون کول شمال څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده یعنی د شماله طرف څخه او جنوب لور ته په اوږدوال باندې موقعیت لري په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې کډر منځکون کول کاناډا او متحده ایالاتونه موقعیت لري چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلې دي او منځني امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري او هم شنه د دې تر څنګ د دې موقعیت لپاره وڅخه دا د بهتري رول یو د نړۍ له جمهور څخه شمیرل کیږي هم ترنګه کډر مونږ غوړلې ځکونکو د منځنی امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالاتونو سره او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې پولې لري یعنی د شمالي امریکا چې کوم ځای څخه شروع کیږي نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالات او د په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره د یو بل سره ګډې پولې هم سرحدونه لري او د پانامي کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یو بل سره په وصل کړی دی او یو بل سره نښلول دي او د منځنی امریکا له جنوبي امریکا څخه یو بل سره تفاوت پیدا کړی دی او یو بل سره جدا کړی دی چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري چې د شمالي ارز البلدونو له 12 درجه څخه تر جنوبي ارز البلدونو تر 15 درجه پورې موقعیت لري په دغه ځای کې هم په داسه حقي پرته ده او په شمالي نیمه کره کې به درنو ځکونکو چې ډیر لږه برخه پرته ده هغه د جنوبي امریکا د منځني امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري چې شکل مثلث سره ورته دی یعنی درې کونج دي چې راسه د هورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندر کې او په منځنی امریکا کې موقعیت لري او د دې د ارزښت لپاره وسخه یو پرال لوي برخو له جملو څخه شمیرل کیږي نو درنه ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د موقعیت او څلور هاو په حق ول بستل وسوم د لوسراتون کې برخه ترزو چې په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د کش په حق له معلومات لاسته راوړو دا چې امریکا لوی وچه یو له هغو بهترینو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او همچنان یو له ځواکمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو امریکا لوی وچه د په لومړي ځل کې د کرستی پولم، کوم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی شخص و، د ده لخوا څخه د امریکا د لویو وچو په باره کې معلومات لاسته راوړل شوه. او وروسته د کرستی پولم څخه یو بل تن شخص و چې هغه په خپله د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی. د ده په واسطه سره د امریکا د لویو وچې په هکله معلومات لاسته راوړل شوه. که په لنډ ډول او پلس ډول سره ووایو، امریکا لویه وچه چې ده د کرستی پولم یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی چې د ځمکې د کوریت په هکله باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په 1492 کال کې د اسپانیا د پاچا لخوا څخه په دنده باندې وګمارل شو، تر څو د لویدیځ طرفونو ته ولاړ شي او په لویدیځ طرفو کې د هندوستان ته سفر وکړي، او په هغه د هندوستان د هېواد څخه د هغوی کوم شتمنی چې هلته موجود دي هغه شتمنۍ لاسته راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کرستین پولم یې د دغه موخې په خاطر سره لویدیځ طرف ته واستوي، تر څو هغې خواته طرفو کې سفر وکړي. نو کرستین پولم هم خپل سفر باندې پیل وکړ، او هغه ځای ته چې کله دی ورسېدي هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي، او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پالیه پکښې کښېږدوي، لومړۍ سیمه چې د پکښې پال کښېښودوي هغه سیمه یې د سان سالون د رویه د مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله، او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نومونه ورکړل چې کرستی پولم لپاره د ده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه و. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګانې وپېژندلې. کرستی پولم دغه فکر کوي چې کرستی پولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی، او دی په دې فکر کې و چې دا کومه وچې ته چې دی تللی دی دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده، او خپل ملګرو ته ده په هغه وخت کې لارښوونه وکړه تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي، او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شیان وي هغه شیان ټول دې راټول کړي تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو، کله چې د سفر خلاص کړي، د هغه سفر د پای ته رسېدو څخه وروسته کرستی پولم درې ځلې نور هم د امریکا نوي وچې ته سفر وکړل، او د هغه ځای څخه یې لیدنه وکړله. وروسته د کرستی پولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې و د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدې، د کولم پلارې ته یې دوام ورکړله، او د دغه پلار باندې پلټنه وکړله، او جنوبي عرض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هېواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې. او دې بیړۍ چلوونکي د خپل سفر په هکله یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لویو وچې په هکله معلومات لیکل، او هغه مقاله د په کومه مقاله چې د لیکلې وه هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 کال کې یو جغرافي یو کتاب ولیکل چې دغه جغرافي په هکله، یعنی د ځمکې د کورې کتنې په هکله باندې یو کتاب جوړ کړ، او هغه کتاب کې د امریکا سپوچی مقالې ته هم ځای ورکړل چې هغه مقالې ته د خپل اثر په سریز کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړل. وروسته بیا په 1508 کال کې دغه کوم کتاب چې چاپ شو په لاتیني ژبه باندې وژباړل شو، او په سریز کې یو جغرافي پیو وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونمول سي. یعنی دغه کوم کتاب چې چاپ کړی و، دغه کومه لیکنه چې سوې، مقاله چې سوې، نو په هغه وخت کې دغه یو شخص غوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چاپ کشف کړی ده کوم مقاله چې لیکلې ده د دغه امریکا لویه وچه باید د هغه په نامه سره ونمول سي. نو په لومړي کې درنو زده کوونکو، په لومړي کې دغه لویه وچه چې وه د دغه امریکا په نامه سره ونمول سپله، او د دنو مرته ورکول سو. وروسته د هغه څخه قدرمنه بلری زکونکو په 1508 کال کې د دغه کومه پلټین شي د سر تر سوړې وي، دا نوري هم پرمختګ پیدا کړي او نوري هم مخې ته ولاړلې. نو د امریکا نوم په ټول لویدیځ نیمه کره کې ورته استعمال سو، یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټین کړي وي، امریکا سپوچی دغه پلټین کړي وي، نو په همدې خاطر سره دغه لوی وچې ته د امریکا نوم ورکول سو، او په ټوله لویدیځ نیمه کره کې د امریکانو مرته ورکول سو. او له هغه وخت څخه تر وروسته تر د نن ورځې پورې دغه لویه وچه د امریکا په نوم سره، د امریکا د لویې وچې په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو، د امریکا نوم چې و د استوا د کرښې د جنوب په برخې ته استعمالېده، یعنی په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده دا یوازې د استوا د کرښې د جنوب برخې ته دا نوم استعمالېده چې د کولمب هغه ځای ته سفر کړی و، په هغه ځای کې میشته و. خو وروسته بیا یه شمالی برخه هم په برکی ونیول، شمالی برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول سول، او په جغرافیه کې لومړی ځل د ګرهارد مارکتور په 1580 میلادي کال کې په خپله مشهوره نقشه کې د امریکا نوم یې ټولې لویدیځې نړۍ ته ور وپیژنده. نو خوږه ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د کشف په هکله معلومات ولوسته. اوس هم له راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د طبیعي غرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږه زده کوونکو، امریکا لویې وچه چې طبیعي جغرافیه ته موږ او تاسو وګورو، نو امریکا لویې وچه زیات شمېر طبیعي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه یې لومړنی پخواني ټیټ او زاړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې موقعیت لري، او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري، او د هغوی څخه منشا اخلي. د وخت په تېرېدو سره دغه غرونه لري چې د اوږدوالي لږ سوي دي، او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمنو او پراخو وادیو لرونکي ده، او دا غرونه چې د شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتره په اوږدوالي باندې غځېدلي دي، او لوړه څوکه چې ده د باغدان په نامه سره یاد شوې ده، یا هم د بلک دوم په نامه سره یاد شوې ده، چې 2300 متره لوړوالی لري، او د دغه جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، دوهمه برخه چې ده هغه په خپله د امریکا د لویې وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشا اخیستې ده، او دغه لوړ او ځوان غرونو له جملو څخه یو په خپله راکی یا هم یار شوز غرونه په نامه سره یادېږي، چې دا غرونه په خپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شماله څخه جنوب ته غځېدلي دي، د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري، او د جیولوجي په درېمې دورې پورې مربوط دي. یعنی موږ او تاسو د اپلاش کوم غرونه چې مو ولوستله، دا غرونه چې وه د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط وه، خو مګر د راکي کوم غرونه چې دي دا د جیولوجي پر درېمې دورې پورې مربوط دي. دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګي ساحې لري، او په ځینو سیمو کې یې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدلی دي، چې لوړه څوکې د مکیلي په نامه الاسکا کې په 6300 متره لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکونه، په په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي اور غورځونکي آتشپیشانونه چې اور غورځوي، دغه آتشپیشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي، او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري، نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې دي ژر تر ژر رامنځته کېږي، یعنې په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کېږي. لکه که چېرې موږ ښه مثال ورکو، د رنګ لویه زلزله چې وه هغه په خپله په امریکا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په 1903 میلادي کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله، چې د اپلاش او راکي غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي، چې دغه د امریکا د لویې وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو، سن د راتلونکي برخې ته راځو. د لوست چې په دې برخه کې پوښتنې دي، تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کوئ او ځوابونه پیدا کوئ. لومړنۍ پوښتنه: په لومړۍ کې د امریکا کلمه د امریکا د لویې وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم: امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه و؟ دوم: دریم سوال: د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ ته لور ته پرته ده، که چیرې صحیح وي هو نوشته، که چیرې غلط وي نه نوشته. کې نور نادرونه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړي سکون کو، زه برېښنا غمخار یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس مې د نه هم ټولګي جغرافي مضمون او هم لوسته. هیله ده چې تاسو ټول قدر منو وګړي زده کوون کې براترو او جوړ صحت مند او سیږي او د صحت جامې بم پتن وي. خو زده کوون کو زما رسته سو د نن ورځې نوې لوست دی په یونټ 2 کې، یا هم دویم فصل کې دی چې زما رسته سو د نن ورځې درسي موضوع د استرالیا د وچی په حق لده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو، او په حق له به یې بشپړه معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست تر پایه پورې تاسو ټول خوږ زده کوونکي راسره بلتیا وکړي او یو څه زده کړئ. درنه او کدر منځ د کون کور غرزو د خپل لوست پر لور باندې لکه سرنګ چې مې مخکې یادونه وکړه لازم رستا سودنن ورځي لوست استرالیا د وچه په حق دی په چیرې لوستنه کې موږ او تاسو د او افریقا د لوی وچې په حقله معلومات لاسته راوړنه هم چې نن ورځ تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لوی وچې د اروپا لوی وچې د افریقا لوی وچې او امریکا لوی وچې په حقله معلومات لوستلی و خو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د وچې په حقله معلومات لاسته راوړو او په حقله به یې بشپړ وکړو نو هیله ده تاسو ټول قدر منځ د کوم کې متوجه اوسئ ورځ د کوم کو استرالیا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ته د لوی وچې نوم یې ورکړی دی ځکه د دې لوی وچې برخه چې د درې پر څلور برخه دشتې نیولې ده او استرالیا د 200 او 320 درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي ترمنځ او د 115 او 145 ختیځ طول البلدونو ترمنځ